په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبری خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو استرالیایي چارواکو نن دوشنبه د هیواد د یو پخواني سرتی د یو افغان ملکی وګړي په وژلو د استرالیا د یو پخواني سرتیری د نیولو خبر ورکړ. رویتر آژانس د چارواکو په حواله ویلي دغه استرالیایي سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکي افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یوه خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2020 میلادي کال یوې 4 کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو چې ډیری یې په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای و ظاهرا 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي وو. له دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي یوې ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او که نه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د ناتو ماموریت یوه برخه وه چې نږدې 2 لسیزو کې له 9000 زیاتو سرتیرو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې او 140 تنه یې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 8 لکه ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ کې اخته دي. یونیسف نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیه د برخې سلاکار زیوای موریرا خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیه او د اوسپنې او فولیک اسید تابلیتونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې او چا تېره اونۍ ویلي چې شاوخوا 15,000 ماشومان به سږکال له سختې احاد خوارځواکۍ سره مخامخ وي او 2.3 میلیونه ماشومان او 840,000 ښځې به هم د احاد خوارځواکۍ له متوسطې کچې سره مخ وي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا 9 چینایي کارګر په یوه برید کې وژل شوي. د اسوشیټډ پرس آژانس په وینا دغه برید کې چې د یکشنبې په ورځ په بمباري ښارګوټي کې شوی 2 تنه نور ټپیان شوي. د پیښې د سرو زرو په یوه کان کې شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرګ ژوبلې دغه شمېرې تایید کړې دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د مرکزی افریقا له چارواکو غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او کلکه سزا ورکړي. پر چینایي چارواکو د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي. د تېرې فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورور زلزلې له 5000 زیات کسان مړه او میلیونونه نور بې کوره کړل. د جرمني د پیښ خبری آژانس وایي د دې کانفرنس قربانه د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشره اورزولا فون در لان او د سویډن صدر اعظم د ټاکل شوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس له لارې له دې غونډې سره یو ځای شي. اروپایي ټولنې تر اوسه د ترکیې او سوریې له زلزله ځپلو سره د خیمو او ګرمو کالیو او روغتیایي موادو په ګډون د 40 میلیونه یورو مرسته کړې ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې له هیواده بهر فعالیت کوي د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي.
په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بېرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د دې کمیسیون د دغه ادعا په اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی.
په ځانګړې توګه د ټیټوړو منصبینو سربازانو هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي.
پسرلی را روان دی. پسرلی له پیل سره د پروان ولایت د ګلغونډۍ له مشهورې میلې به مو هم خبر کړو چې اوس هلته دغه میلې په څه ډول جوړیږي.
بیروبار به درته وو مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته.
د خبرونې دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مو هم د نوروز میلو او جشنونو ته ځانګړی شوی دی.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو پر حکومت تور پورې کړی چې د مخکینی نظامیانو وژنې او شکنجې ته دوام ورکوي. دې کمیسیون چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون ناوخته په یوه بیان کې ویلي چې دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي، شکنجه کوي او په ډېره بې رحمۍ یې وژني. هغه ادعا چې د طالبانو د حکومت ویاندې ردوي او وایي دا د نظام کار نه دی. د تیر کال په وری میاشت کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ یو مستند راپور کې ویلي چې طالبان وخت له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هېواد پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. خدای دا هم طالبانو رد کړی و. جزئیات د امید ظهیر مل پرپورټ کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو لخوا د مخکینی جمهوریت نظام د سرتیرو او نظامیانو د نیولو، شکنجه او وژنې په اړه ژور اندېښنه ښودلی. دا کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي پرون ناوخته یو اعلامیه کې ولیکل. دوی ته رسېدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیر او نظامیان په ډېر ظالمانه ډول نیسي او بیا یې په ډېره بېرحمۍ له منځه وړي. د دې کمیسیون یو کمیشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
یو ډېر شمېر مخکینی نظامیان چې اکثرا ټټپوړي غړي او سرتیري ول په افغانستان کې پاتې دي. سرل دی چې دوی اوس ملکي وګړي دي خو بیا هم له ویرې په پټه او خفا کې ژوند کوي. هغوی د خپل ماموریت پر مهال بایومتریک شوي بول اوس نشي کولی چې اړوندو اداراتو ته د پیژند پاڼو او یا هم د پاسپورټ د اخیستلو په خاطر ورشي. حتی که چیرې دغه اسناد هم دوی ولري په هوایي ډګرونو او سرحدونو کې د طالبانو لخوا پیژندل کیږي او له همدې امله ډیری شمېر له دوی څخه د طالب نظامیانو لاسته ورغلي دي او په بېرحمانه توګه شکنجه او حتی وژل شوي دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي خو زیاتوي چې ځینې قضیې د شخصي خصومتونو په پایله کې پیښ شوي چې دوی عاملین نیولي دي.
طبعا ځینو جو کې دښمنۍ دي یا شخصي برخوردونه هم کېږي چې د ځینو پیښو عاملین بېرته نیول شوي دي. شخصي خطو نصیب دی ځینو جو کې څوک خصومت له وجې نه، شخصي برخورد له وجې نه ځان ورسېدلې، خو هغه په شخصي توګه باندې د نظام له طرف.
خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل راپور د اثبات لپاره د بیلګې په توګه ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوی ویډیوګانو ته اشاره کړې چې په کې دا کېږي طالبان د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری له شکنجې ورسته وژني او جسدي ټوټه کوي. کمیسیون یو بل ویډیو هم چې تیر اونۍ ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې د خپلې ادعا د کاروالي لپاره وړاندې کړې چې په کې دا کېږي طالبان د مخکینی نظام د یو معلول سرتیري سر ته پلاستیکونه چوي څو سایه بند شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم لیکي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د یو شمېر مخکینیو نظامیانو ویزې هم پای ته رسېدلي خو د خپلو ویزو د تمدید لپاره له ویرې افغانستان ته نشي راتلی او په غیر قانوني توګه هملته اوسېږي. دا کمیسیون نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره د مخکینیو افغان نظامیانو د لیږلو په اړه هم خبرداري ورکوي او تر خوای د دوی د کورنیو د خراب اقتصادي حالت او بې وسلۍ یادونه هم کوي. د دې وړاندې هم د بشري حقوقو مدافع ادارو د دې ډلې د بشري حقوقو څار سازمان د تیر کال د وری میاشتې په شپږمه نیټه یو راپور کې ولیکل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري ډول تری تم کړي دي. ترخواي ازادي رادیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خبره کړل چې په کې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شویو مخکینیو نظامیانو کورنۍ سره خبرې شوی او هغوی تایید کړی و چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان هغه مهال ازادي رادیو سره په خبرو کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان راپور او هم په دې اړه د خلکو خپلواک ادعاوي دواړه رد کړي وي.
بیا هم پام دې موضوع کتم کې ګوډي ازادي رادیو خبريال مرسلین ارسلا د طالبان تر واک لاندې سیمو کې د سرتیرو د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کې دوش کنجي او وژل کې دوه ادعا پاړه د امنیت چارو له پوا او له پخواني پوځي احمد خان اندر سره مرکه کړې او په پیل کې له هغه پوښتلې چې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ادارو مسؤلان او سرتیرو ژوند له کومو ګواښونو سره مخ دی.
شواهد اوس بخی زیات شوی چې کوم ویډیوګان وزي او یا هم د دوی د ولایتي چارواکو له خوا څخه په خوانی نظامیان په ډیر بیرحمانه توګه ضرورت کیږي. د سکاري چې د ولایتي چارواکو او د افغانستان د اسلامي عمل د رهبری ترمنځ هماهنګي یا همغږي وجود نه لري ځکه دوی خپل هغه کسان ته چې دغه کړنې کوي او د دوی فرمان له خان سره مخامخ کی هغه ته هیڅ نو سزا نه ورکي او دا د هر ولایت کې دغه چې ویډیوګان راوتلي دي او د بشر د حقوقو ادارې په ملګرو ملتونو کې هم ځانګړي رپورټونه خبر کړی دي موږ ویلی شو چې د دې فرمان په پلي کولو کې په ځانګړې توګه د ټیټ پوړو منصوبینو سربازانو خورزابطانو او د هغه سیمه ییزو افسرانو چې په ولایتونو کې پاتې دي د هغو په هکله باندې دوی نه دي کامیاب شوي چې حفاظت وکړي او دا فرمان نه دی پلی شوی.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان جګړې ته له ترهګرۍ سره د مبارزې نوم ورکو او افغان سرتیرو هم له دوی سره د دې مبارزې د شریکانو په توګه اوږه په اوږه جګړه وکړه. نړیواله ټولنه اوس د افغان سرتیرو پر شکنجې او وژلو چوپه خوله ده او په دې برخه کې کافي فشار نه واردېږي. نو د نړیوالې ټولنې مسؤلیت د دې سرتیرو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د متحدینو په توګه څه دی او آیا دا مسؤلیت تر اوسه پورې د دوی لخوا ادا شوی دی؟
موږ ولیدل چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو د غړو هیوادو سره کومه اردو یا پوځ د دوی ملګري وو، دوی جوړ کړي وو، مګر هغه خلک چې دوی سره نږدې کار کوي هغه ویستلي دي. د نورو افغانانو په ویستلو کې دوی پاتې راغلي، خو موږ نه غواړو چې ټول افغانان باید بهر ته وځي. د افغانستان اوسني حکومت سره په دې اکله باندې ځانګړې هغه کومې پرېکړې چې په دوحه کې شوي دي د هغو په پلي کولو کې باید کار وکړي. خو زما سرباز خورزابیت نور افسران مالی پولیس په ډېر بېرحمانه توګه په اوبو کې ننباسي او بیا بېرته راباسي او وژل کېږي او ټوله دنیا یې ویني. آیا دا د بشر حقوق دي؟ آیا دا حکومتولي ده چې اوسنی حکومت یې کوي؟
طالبان خو اکثریت دی پیخو ته د شخصي دښمنۍ نوم ورکوي، نو د دوی د مشر د فرمان با وجود که داسې پیښې کېږي د دې مسؤلیت چا ته ورګرځي او په راتلونکي کې به د دې بشري جنایت ځواب ویونکي څوک وي؟
زه فکر کوم په ابتدا کې ډېرو خلکو موږ هم دا فکر کوو چې دا شخصي تربګنۍ دي، خو کله چې دا لړۍ ډېره دوامداره شوه د نیم کال کې ډېر خلک ضرور شوي دي او هیڅ داسې څېړنې تحقیقاتو نه شو. که څه هم موږ په دې باور یو چې په خپله د افغانستان اسلامي امارت چارواکي یا رهبرۍ دغسې یو هوډ نه لري چې دوی فرمان باید پلی نه شي او یا هم خلک وزور شي. لاندې هغه کوم ولایتي چارواکي چې دي د خپلو مشرانو امر نه مني، ځکه دغسې کړنه کوي. که چېرې دوی واقعا د خپلو مشرانو امر منلی نو هیڅکله به د عفو فرمان ټکنی شوی نه وای.
د امنیتي چارو پوه او پخوانی پوځي احمد خان اندرو
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا چې له هیواد بهر فعالیت کوي او ټول غړي یې د طالبانو سیاسي مخالفین د ناورین د هیواد ژغورنې یو نوی طرحه خبره کړې. د دې طرحې پر بنسټ لومړی باید په ملي کچه مذاکرات پیل شي څو د طالبانو د مخالفینو ترمنځ همغږي واحد دریځ رامنځته شي. د دې طرحې د اعلان په مهال د دې شورا غړو چې اکثریت یې په مخکېني جمهوري نظام کې جګپوړي چارواکي وو ټینګار وکړ چې مخکې له دې چې فرصت له لاسه لاړ شي باید د اوسني بحران لپاره یوه حل لاره ولټول شي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا پرون ماښام په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې له ناورین د هیواد د ژغورنې طرحه یې جوړه کړې ده. د دې شورا غونډه چې په انلاین ډول خپرېده پکې تر ډېره د طالبانو مخالفو څیرو چې وړاندې سره وسلواله مبارزه هم کړې ګډون کړی و. د دې شورا په طرحه کې د مذاکراتو او سیاسي ډیالوګ له لارې د بحران په حل، د مذاکراتو وروسته د انتقالي دولت په جوړېدو، د والیانو، ښاروالانو او ولسوالانو په انتخابي کېدو او د پارلماني غیر متمرکز نظام په جوړېدو ټینګار شوی و. که څه هم د طرحې د وړاندې کولو پر مهال یو شمېر ګډونکوونکو په طالبانو او درخواهي په نړیوالې ټولنې سخت انتقادونه وکړل، خو ټینګار یې وکړ مخکې له دې چې فرصت له منځه ولاړ شي باید د اوسني بحران لپاره یو حل لار ولټول شي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبرۍ غړي عبدالرشید دوستم په مذاکراتو تاکید وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له اوسني بحران څخه د افغانستان د وستو لپاره مذاکرات پیل کړي.
افغانان نسبت بهرانیانو ته کولی شي خپلې ستونزې ښه درک کړي، طالبان یې هم درک کوي. له همدې امله موږ ښه کولی شو چې خپل منځي ستونزې خپله په ښه شکل حل کړو.
د دې شورا د رهبرۍ یو بل غړي عطا محمد نور بیا د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې په سیاست نیوکه وکړه او زیاته یې کړه نړیوالو طالبانو ته په قطر کې دفتر جوړ کړی و، خو اوس دوی ته د یو رسمي دفتر د پرانیستو اجازه نه ورکوي.
آیا د دنیا آزادو او لویو ملتونو ته د شرم ځای نه دی چې یو فقیر ملت په داسې یو وضعیت کې پرېږدي چې ان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې هغه ژوندي پاتې کېدل دي؟ همدا ډول ښوونځیو ته یې د لوڼو تلل او کار ته یې د ښځو تګ دی لاسرسی ونه لري.
سخت شرم‌آور است.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا د رهبری یو بل غړي محمد محقق بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو سره د خپل تعامل په اړه له سره غور وکړي.
تاسو ګورئ چې زموږ په هیواد کې قتل عام او د خلکو د کورونو سوځول روان دي. زموږ د ټولنې نیمه برخه له زده کړو بې برخې ده. د نړیوالو په مخ کې ښځې له زده کړو کار او سیاست منې کړي چې دا کار نه په اسلام کې شته او نه په اوسنیو نړیوالو قوانینو کې. پس نړیواله ټولنه باید له دې ناصالحه او غیر مدني ډلې سره د خپلو اړیکو په اړه له سره غور وکړي.
د طالبانو د حکومت لویان صبیح الله مجاهد مو د دغو څرګندونو او د دې شورا د طرحې د منلو او نه منلو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مخکې بیا صبیح الله مجاهد او د طالبانو نورو چارواکو د دې شورا د بېلابېلو غړو د څرګندونو په اړه ویلي چې دوی ازمویل شوي څیرې دي او اړتیا نه ویني چې ورته ځواب ووایي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا شپږ میاشتې وړاندې د افغانستان بهر جوړه شوه. په دې شورا کې د افغانستان یو شمېر سیاسیونو او پخواني چارواکي شته چې په بېلابېل شکل په قدرت کې پاتې شوي او د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان ووتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د پاکستان پولیسو د صدر اعظم د پخوانی صدر اعظم عمران خان د لسګونو پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګون هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین پرپورت کې.
د تحریک انصاف ګوند غړي او پلویان تیره اونۍ هغه مهال په لاهور کې له پولیسو سره په اخوډب واوښتل چې پولیسو هڅه کوله عمران خان له خپل کوره ونیسي. دوه ورځې مخکې د مارچ په 13مه هغه مهال چې عمران خان محکمه کې د حضور په خاطر اسلام آباد ته ولاړ، پلویان بیا له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. له پولیسو سره تر دغون خطو وروسته د پاکستان پولیسو د عمران خان او هغه ته پر نږدې ولس نورو کسانو د ترهګرۍ تورونه ثبت کړل. محکمې اوس خان ته د مارچ 24مه ضرب الاجل ټاکلی چې د لګول شوو تورونو د حساب کتاب لپاره بیا محکمې ته حاضر شي. پر عمران خان تور دی چې د 2013 او 2022 کال ترمنځ موده کې یو شمېر هغه دولتي ډالۍ خرڅې کړي چې بهرنیو چارواکو ورکړې وې. په دغو ډالیو کې څو لاسي ساعتونه هم شامل دي چې د یوه هغه بیا شاوخوا 3,00,000 ډالره ده. خان بیا دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان په وړاندې د شهباز شریف په مشرۍ د اوسني حکومت توطیه بللې ده. د عمران خان مدافع وکیلانو تر دې وړاندې ویلي نوموړی چمتو دی چې په دولتي ډالیو کې د ادعا شوي اختلاس د سپیناوي په پار محکمې ته حاضر شي، خو دوی غوښتنه کړې چې د خان د نیول حکم باید وځنډیږي. د پاکستان نوې محکمې بیا د خان د مدافع وکیلانو دا غوښتنه رد کړې ده. عمران خان د 2022 کال په اپریل کې له صدر اعظم لری شو، خو د مظاهرو او ویناو لارې په پاکستان کې د ژر تر ژره ټاکنو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې خان په پاکستان کې د ژر تر ژره انتخاباتو په غوښتنې سره غواړي چې پر اوسني صدر اعظم شهباز شریف فشار زیات کړي. عمران خان تیره نومبر میاشت کې د یوې غونډې پر مهال تر برید لاندې راغی او په پښه ټپي شو. هغه د دې برید مسؤلیت د پاکستان پر اوسني حکومت اچوي، خو حکومت بیا دا تورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وړاندې د خبرونه په دوهمنی مایک 25 دقیقې بحث مو د نوروز میلې او جشنو ته ځانګړې شوې د غرس په دې برخه کې به مو د پروان ولایت ګلغونډۍ مشهور میلې ته هم بوزو. خو تر هغه مخکې به احمد شیبر ته ور ورکو چې د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کړې ده.
تلګراف ورسپانې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستان د 15 جنو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخستې ده. دا کسان د 2020 کال په نومبر کې له پاکستان او بریتانیا ته ولاړل. د 15 جنو ویلې دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو لاره تک سره یې ژوند په خطر کې و، نو خپل هیواد یې پرېښود. ورسپانې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویلې دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغ ویلي وو چې دوی فوټبال کوي. خو ورسپانې د سهار په نوم د یوې افغانې ټویټ هم خپور کړی دی چې لیکلی یې دي چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور یې ورکړی دی چې له دې سره د او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شوی دی. ورسپانې د مجده هویدا په نوم د وی بل انجلۍ ویډیو ته هم اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سي خبریال دې ته ورغلی وو چې دې پخوا فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خپاره شویو راپورونو کې د افغانستان د ښځینه فوټبال د پخواني روزونکي نجیب الله نوروزی خبرې هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالې شوي دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړي. ورځپاڼې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړي ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرېښي وو. ورځپاڼې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یوه ویان خبرې هم اقتباس کړې دي چې وایي دوی له بېلابېلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخ ته وړې دي، خو که چېرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورځپاڼې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورځپاڼې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمنې دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي په لسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچې میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورځنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ ویل کېږي کم شوی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي تېرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي موسم کې زرګونه خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي دوی تېر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابعه لري. د ازادي راډیو خبریال بصیر الحق عادل خپل راپور په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي د استاد ګلزمان په دې سندره سره پیلوي. ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
اکثران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوند اخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر وو، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغله ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سي لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار بدلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره، نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمه سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دی جوړ سي او مشاعری دی تر سره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې د هغې نراورسته هر کال دا لمانځل کېدله. تیر کال چې د همد ارغوان جشنواره منګول مانځله، چې په هغې کې موږ سره شاعران او لیکوالان او د هیواد د لویو پرتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړی و. سږ کال هم په نږدې ورځو کې انشاءالله زموږ اراده ده چې کله دا ګل ښه وغوړېږي نو دلته به هغه جشنواره جوړو او میلمانه به راغواړو.
خلق داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي، چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګېد، چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
تاسو ل پیغامونو
زه دروزګان د ولایت غزوب د بلسوالۍ د خلاصت کریر نو تاسو ته دا پیغام پرېږم چې وروره هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وشکاله د خلک د ډیرو غټ ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت ته لوړ پر او چارواکو ته نړیوالو سازمانونو سره دا هله کو چې زموږ منځ کې ته توجه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، کومه وکړي کې نو وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. فقط به احترام تاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب، چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالو ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي، زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دغه لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورې دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مؤسسې د کومې د بین نل وینل یل دی نړیوال ټولنې دی خوانه کېږي هغه مسیسیا ټولې دی دوی په لاس دی یا زه به د خپل دی یو خوست ولایت دی ځدی میدان ولسوالۍ ترې دوی ترې ارتاګه پورې زه درته یم چې تر نن ورځې پورې په ځدی میدان ولسوالۍ کې تر اوسه پورې یو کیلو وړه د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریبو خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی که بیا چاته ورکولی کېږي ها د هغه خلکو ته ورکولی کېږي جګړه د خپل د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دی نو زه دغه د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغو ته ورکولی کېږي د افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال حیانت زه بولم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې دې برخه کې 25 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د نوروز میلو او جشن ته ځانګړی شوی په څو شېبو کې زما همکار عبدالله لودین مخته وړي خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته استرالی چارواکي نن دوشنبه د هیواد یو پخوانی سرتیری د یو ملکی افغان د وژلو په تور نیولی دی رویترز خبری آژانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه استرالی سرتیری په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت پر مهال یو ملکی افغان وژلی و د استرالیا فدرال پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 40 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی په د استرالیا ډیری ځواکونه په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان په اورزګان ولایت کې دیره وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې 8 لکه ښځې او ځوان نجونې په خوارځواکۍ اخته دي یونیسف نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د دې صندوق د تغذیې د برخې سلاحکار زیوای مریر خبرداری ورکړی او ویلي دي چې یونیسف کولی شي د دغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي او د مقوي تغذیې او د وسپنې او فولیک اسید تابلیتونو په وسیله د هغوی د خوارځواکۍ مخه ونیسي د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا نه چنایي کارګر په یو بریټ کې وژل شوی دی اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د بریټ کې چې د یکشن به پورز په بمباری کارګوټ کې شوی 2 تنه نور ټپیان شوی دی په خپله سترو زرو په یو کان کې شوی دی ټاکل شوی دی بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیه او سوریه زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کانفرنس جوړ شي د 13 فبراير میاشتې په لومړیو کې د ترکیه او سوریه ګډ سرحد ته نږدې زورور زلزلې له 5000 زیات کسان مړه او میلیونونه نورې بې کوره کړل
25 دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
ته چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم نوروز یا د نوی هجری مریض کال لومړی ورځ په افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د لمانځنه تاریخي قدامت لري دغه ورځ د مصر قبطیان هم لمانځي او د عراق او ترکیه کردان هم ورته لشور او زوګه ډک ځنګړي مراسم جوړوي د نوروز د لمانځنه تاریخ شاوخوا درې زره کاله پخوا زمانی ته رسیږي د تاریخي اسناد او استرو لمخې د لومړي ځل لپاره د سیمې یو پاچا جمشید د نوروز لمانځلو بنسټ کې خود په افغانستان کې یو شمیر دینی علما بیا دغه ورځ لمانځل له اسلامي پلوه ښه نه بولي او وایي دا هغه جشن دی چې زردشتیانو یا د اسلامي نصوصو لمخې مجوسیانو لمانځه طالبانو هم وخت له رسیدو وروسته د نوروز جشن رسمي لمانځل بند کړل او په دې تړاو عمومي رخصتي هم لغوه کړه دا چې اوس د دغه جشن رنگونه څه ډول دي لمانځل او نل مانځل څه ګټه او زیانونه لري له تاریخي پلوه د نوروز ارزښت په څه کې دی د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد خوانی همت او حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سعیدی دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې د خبرونې تر پایه بحث وکړو همت صاحب ته ورزو همت صاحب تاسو مهرباني وکړئ په سر کې د نوروز په تاریخي ارزښت باندې لکتم شي له تاریخي پلوه د نوروز قدامت څومره پیړۍ مخکې وخت رسیږي
ډیره زیاته مننه لیدین صاحب تاسو ته د خپل معلوماته او کلمونو اړوندونکو ته سلامونه مې کیږي په دې لاسي خبرات مو ترجمه ما کړې لکن تاسو په مقدمه کې هم یادونه وکړه د نوروز تاریخي جشن په بله سیمه کې افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او حتی د عربي سیمې ځینې هېوادونه لکه عراق، سوریا، همداسې ترکیه دغه هېوادونه په بر کې نیسي خورا ډېر قدامت لري. تاسو کوي چې دغه تاریخي ارزښت یې که د میلان نه پخوا واوري نو د دې داسې لیکلي آثار نه شته چې په هغه باندې استناد وشي. نو په دې خاطر دغه کې ځینې تاریخ لیکوالان او پوهان ډېر دقیق په توافق نظر نه لري. ځینې لیکونکي چې هغه په فردوسي شاهنامه باندې او طبري تاریخ باندې یادونه کوي هغوی همدغه جمشید چې تاسو یې نوم واخیسته د عبادي آریایي شاهان جمعې څخه و د دې بنسټګر بولي. البته خو ځینې بیا د هخامنشاني شاهان و کوروشتویس د دې بنسټګر په هر لحاظ تاریخي مخینه یې تقریبا 2500 یا 3000 کاله پخوا لوس نه او نیم سوه کاله یا زر کاله شاوخوا پخوا له میلاد نه داسې حسابېږي.
بله،
خو هغه د ټولې احساس مونږ تاسو په استناد کولی شو همدغه فردوسي شاهنامه او فردوسي تاریخ ته چې هغوی یې جمشید لومړی هغه واکمن وخت د آریایي واکمنۍ یې بنسټګر بولي. البته وروسته کې هم نورې امپراتوري چې راغلي، نور شاهي دورې چې راغلي په مختلفو دولونو په ځینو توپیرونو باندې په مختلفو هېوادونو کې لمانځل کېږي. مثلا په افغانستان او پاکستان هېوادونو کې دغه پیوه ورځ کې یهودي هغه کم وخت باندې لمانځل کېږي، پیوه ورځ لمانځل کېږي. لکه ځینو هېوادونو کې لکه ایران شو، په دغه هېوادونو کې ګډه لږ ډېر وخت ورکوي، څو ورځې یې لمانځي. د دوی دلته په دې هېوادونو کې لکه په افغانستان کې نظر دا ده چې دا د کار لومړۍ ورځ نه او د لومړۍ ورځ لمانځل کېږي، ولې هلته نظر دا ده چې نه، دا د لومړی فصل ده تاریخی مخینه لري او کلونو کلونو کورنۍ ټولنې حتی دولتونه په ځینو وختو کې دغه ورځ لمانځي. البته د دولتونو د جوړښت، دولتونو د هغه ایدیالوژیک نظر او پالیسي په اساس متفاوت وي، ولې کورنۍ او ټولنې ولسونه په مسلسل ډول هغه وخت تر اوسه دغه ورځې لمانځي او په دې کې خوښۍ کوي، یو بل کورونو ته ځي او یو بل ته مبارکي ورکوي.
بله همت صاحب، تاسو چې دغه کومې تاریخچې ته اشاره وکړله او د نوروز په اړه یو څه معلومات چې ما وکړل، د نوروز د جشن لمانځل له اسلام هم شاوخوا زر کاله مخکې لمانځل کېده، یا دغه دود او دستور هغه مهال و چې د نوي کال په مناسبت به دوی خوشحالۍ کولې. هغه مهال یې ریښه یا د لمانځل ریښه یې عبادتي بڼه یې درلوده او کنه دا د طبیعت یو جشن و هیڅ له عباداتو سره کوم تړاو نه درلوده؟
اصلا دغه د نوروز کلمه که تاسو په ډکشنري کې هم وګورئ، دا یوه نوې ورځ او تعبیر یې همداسې کېږي چې دا د کال ورځ ده او د دې لپاره چې یو نوی کال پیل شوی ده په همدې اساس لمانځل کېده. او د دغو شاهانو هغه په تاریخي اسنادو کې هم چې شاهانو د دغې ورځې لمانځنه کړې، هغه مذهبي او دیني اړخ یې نه درلود. د دې لپاره چې طبیعت نوی شوی او کال نوی شوی لمانځنې کېدي، او ډېر یې هم په تاریخي اثارو کې چې راغلي دي، دا لمانځنه داسې شوې ده چې په کښت او د نوی فصل لپاره پلان جوړونه او خاص لختلو په دغه قسم باندې منځو ته نه دا کوم خاص مذهبي او دینی اړخونه دي. البته زردشتي تاریخ ته کته نه وشي هلته په زردشتي چې حتی له دغه رسمي تاریخ هم له پخوا راځي، زر کاله تقریبا پخوا له میلاد نه بچه راځي، په زردشتي تاریخ کې دغه یو څه دینی او مذهبي اړخ لري چې زردشتیانو د دې لپاره چې کور یې او هغه د سکونت ځای پاکوو او په دیګدانونو کې د اورونو لپاره هغه وسایل اضافه کول، هغه د هغه دینی او مذهبي اړخ لري. ولې له هغه نه وروسته په د نورو شاهي دورو کې بیا هغه دینی اړخ نه لري، یوازې هغه کال نوې ورځ او د نوي کال لپاره د پلان جوړولو لپاره.
بله، همت صاحب تاسو د زردشتیانو تاریخ ته اشاره وکړه. په اسلامي نصوصو کې هم د زردشت کلمه واضح نه درغلی، اما مجوس کلمه فکر کوم استفاده شوی ده او ویل کیږي چې دا پخوا مجوسیانو لمانځه. آیا همغه د مجوسیانو لمانځل فکر کوي د دې لامل شول چې د اسلامي نړۍ یو شمیر علما په ځانګړې توګه په افغانستان کې یو شمیر دیني علما د جشن لمانځلو ته اجازه نه ورکوي او وایي چې مسلمانان ځان ته دوه نور اخترونه لري، او کنا فکر کوي ځینې نور مذهبي مراسم هم د دې باعث ول چې دغه علما یې مخالفت کوي؟
نن چې دلته په کلو او په ولس سره چې دغه مسله مطرح کیږي په مساجدو کې، په دینی مراکزو کې، د دوی اصلي ریشه همغه ځای ته لیږي چې دا وایي چې دا د بتپرستان یا همدا مجوسیان ته دوی ورته وایي. د دو دینی رسم ده او دې ته دغه دینی علما داسې د یو بدعت یا د یو دوی ایجاد سترګه ګوري او خلک پرې معنی کوي. نور تاریخ یې وروستنی تاریخ یې مثلا دلته په افغانستان کې هم د آریایانو د دورې او په ایران کې مثلا د سامانیانو د دورې دا دوی دغه نه کوي، انتخاب نه کوي، انتخاب یې همداسې زردشتیانو او پخوا د مجوسیانو ته ورکوي. د دوو
بله کور مو ودان سلامت اوسه. همت سه ورسته به استاد سعیدی صاحب هم استودیو سره وصل شي، هغه به له دنیا خه په دې باره کې نور رڼا هم واچوي چې ولې ځینې کسان مخالفت کوي. خو په ټوله کې نوروز چې څومره معلومات دی په دې اړه باندې ویل کیږي چې دا د طبیعت د نویو رنگونو یا د پسرلنیو رنگونو د جشن دی چې اکثره په منځنۍ اسیا هیوادونو ایران افغانستان کې په همدې مناسبت ورته د لمانځل ځانګړي مراسم جوړیږي. په هر هیواد کې ځینې تاریخي ارزښتونه شته، ځینې ملي ورځې دي، د تاریخي میراثونو ورځې دي. نوروز هم له تاریخي پلوه دغه 2500 کاله شاوخوا سابقه لري، اوس افغانستان نوم هم ورسره تړلی دی. د طالبانو حکومت دا دوه کاله کېږي چې د نوروز رسمي مراسم نه لمانځي، په دې مناسبت رخصتي هم لمانځه وړې ده. څه فکر کوئ دا څه ډول اقدام دی؟
اسلامی امارات کې دغه ته بازار وکړي، هغه دغه ټیم دوی دغه مراسم ته اجازه نه ورکوله. حتی له هغو نه مخکې چې کله د دغه د شوروي اتحاد دلته حمله وکړه او دلته د شوروي اتحاد پلاو نظام منځته راغی، هغو هم ډېر د دغو مراسمو د لمانځلو علاقه نه درلوده او هغه خاص رنګ یې په هغه وخت کې دلته له منځه تللی و. فکر کوم لوی فرهنګي ارزښتونه په هر هېواد هر ټولنه کې چېوي، پسه دا د فرهنګي ارزښتونو تاریخ تدریجي وي او تقریبا د ټولنې او ولس او وګړو لپاره غیر ملموسي دوی نه پوهېږي چې دا تاسیس شوي دي. تجربېږي د دې تدریجي باندې حتی نسلونه تېرېږي چې تجربېږي. نو که یو دم تجربېږي دلته ولس او هغه خلک چې مثلا د دغو ارزښتونو پلوي دوی داسې یو احساس دي چې هغه موږ نه احساس کړل شوي دي. فکر کوم دلته مهمه غدا وی چې دینی علما د ټولنې هغه آگاه قشر هر څومره چې دلته دغه فرهنګي او بصیرت زیات وي د دغه تکرونه منځته نه راځي. خلک ځان بیګانه نه احساسوي چې یاره مونږ د دولت نه یو، دولت زمونږ نه ده، زمونږ فرهنګي ارزښتونه نه دي کولاند شوي، زمونږ فرهنګي ارزښتونو ته په درنه کتل کېږي. زه فکر کوم دا کوي د دغه تشویش ته ځای نه وي، خلک نه په تشویش کېږي، ولکه یو دمي دغه تغییر جازي او یو دمي خلک پرې معنی کېږي، بیا خلک یو څه ځان بېګانه احساسوي. د دې تر ځای باید عامه پوهاوی ډېر شي په دې برخه کې، مسئولین باید لاس په کار شي او خلکو ته دا پوهاوی ورسوي. یو مسله ډېره بله مهمه هم دلته ده چې خلک څه فکر کوي، یعنی دین اول ورڅخه کلتور، که کلتور اول ورڅخه دین، نو که چېرته دغه مسله مطرح شي او خلکو نه وپوښتل شي، زه فکر کوم دا د حل لاره لري او دې ته به ضرورت نه وي چې دلته یو اختلاف نظر پیدا شي.
او کور ودان ډیره مننه سلامات اوسی. البته طالبان په ټوله کې وای چې دوی د نوروز جشن المنزل لمنځه وړي دي په رسمي ډول، خو طالبانو دا ویلي چې کچیرته ولسونه خلک د نوروز په اړه باندې ځینې دودیز میلې نیسي، ځینې المنځنې مراسم جوړي، دوی مخالفت نه کوي. خو راپورونه وای چې د نوروز د جشن رنګونه پیکه شوي دي، د ګلغونډۍ تپې ته به چې پخوا د نوروز نه مخکې ورځو کې خلک ورتلل، هلته اوس د خلکو ورتګ کم شوی. په مزار شریف کې به چې د ګل سرخ میله جوړېدله، دغه راز به د جنډې پورته کولو مراسم و، هغه مراسم اوس یو څه پیکه شوي دي. په ظاهره یې همدغه ده چې طالبان په رسمي ډول نوروز نه لمانځي، نو خلک هم لمانځلو ته ډېر زړه نه ښه کوي. په هر حال همت صاحب تاسو خبرې پرې وکړې چې د تاریخي ارزښتونو ساتل څومره د یو هیواد د تاریخي بډاینې لپاره مهم دي. دغه د نوروز جشن په ټوله کې د بزګرو لپاره څه پیغام لري؟ تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په تاریخي ارزښتونو کې یو ارزښت دا و چې څنګه د کال د حاصل ټولولو لپاره پلان جوړ شي. افغانستان هم د اقتصادي پلوه اوس په یو بېوزله هیواد بدل شوی دی، څومره دلته زمینه سازي د دې لپاره باید وشي چې بزګر پوه کړي چې په داسې ورځ مثلا نور مراسم داسې جوړ شي چې له مذهبه لرې وساتل شي، اما چون د کال او د فصل د شروع اوله ورځ ده، خلکو ته د حاصلاتو د ټولولو لپاره عامه پوهاوی ورکړل شي، یا بزګرو ته په دې ورځ مثلا ځانګړي تخمونه یا ځانګړي وسایل وویشل سي. یعنی څنګه کولای سو چې په یو ډول دغه د نوروز جشن تازه وساتو او له مذهبي اړخونو نه یا له مذهبي زوایاو نه لرې؟
ډېر ښه شتم اشاره وکړه جناب لیدن صاحب. ما مخکې هم چې ویل چې فرهنګي ارزښتونه یا کلتوري ارزښتونه د تغییر په حال کې دي او وخت شرایطو د ټولنې اړتیاو غوښتنو د وګړو غوښتنو ته په کتو دې کې باید تغییر راسي. زما ښه په یاد دي مونږ کوچني وو، هغه وخت کې دغه ماشینري وسایل ډېر نه وو، پخوا به دغه څارویو دغه کارونه کول که نه، نو د دلته د غوایي د کولبې لپاره به معمولا زما په یاد دي چې په دغه ورځ باندې به دهقانانو غوایي راوستل او په هغه باندې به یې کولبې کولې تر څو د فصل د زرغونولو لپاره آماده شي. زه فکر کوم دغه شیان باید تغییر شي. د دې پر ځای چې مثلا خلک نوي کالي واغوندي یا لاشي جنبه اوچته کي په چېرته دا کوم مذهبي ستونزه رامنځته کوي، د دې پر ځای داسې دي وکړي چې خلک څنګه وکوای شي د نیالګیو کېښودلو ته دغه شي تشویق شي. د دې پر ځای چې مثلا یو بل ته مبارکي ورکړي که چېرته په کې مذهبي ستونزه رامنځته کېږي، د دې پر ځای دې خلک دې ته تشویق شي چې څنګه محیط پاک کړي. یو عمومي اشار دی وکړي چې چې چاپیریال پاک شي. د دې پر ځای چې مثلا سعودي او د دې کورو تلاړ شي او د دې مبارکۍ لپاره او هلته ورځې شپې تېرې شي، زه فکر کوم د دې لپاره یو عمومي کمپاین وشي چې څنګه خپل محیط صفا کړو او څنګه د راتلونکي لپاره مخکې مې ویلي چې پلان جوړونه وکړو. دا داسې شي چې هم به فرهنګ ژوندی وساتل شي او هم به داسې یو تغییر راشي چې موږ هغه مذهبي اړخ متضرر نشي. معمولا فرهنګي ارزښتونه چې دي یا داسې وي چې وګړیز ریشه لري او یا داسې وي چې هم وګړیز او هم دیني ریشه لري، هغه چې هم دیني او هم وګړیز ریشه لري هغه کې خلک سره یې اخلي. مثلا زه مثال وایم، مشروعنه ته احترام دا هم دیني ریشه لري او هم وګړي یا کلتوري ریشه لري. نو دې کې ټول سره اخلي چې څو به نو وایي چې هغه له دیني اړخه مخکې یو هغه له فرهنګي اړخه مخکې چې د مشرانو احترام نه کېږي، ولې ځینې داسې مسایل دي چې دلته بیا د کلتور او د دین یا د دیني ارزښتونو ترمنځ یو قسم ټکر یا اختلاف نظر راځي، لکه د نوروز د جشن په لمانځنه کې. زه فکر کوم د دې ترمنځ باید همغږي رامنځته شي، هغه کارونه چې مثلا هغه کې دیني ارزښتونو ته کې صدمه رسېږي هغه باید بېواز شي، ځکه ارزښتونه نه وي ایجاد شي چې په هغې کې هم ټولنې ته ګټه کوي او هم د
راتلونکي. ډیره ډیره مننه همت صاحب، سلامت اوسئ. باید یادونه وکړم چې زموږ بل میلمه ښاغلی صلاح الدین سعیدی لږ زره بوخت دی، ممکن په څو شیبو کې سټوډیو سره وصل شي. راځي چې اوس یو راپور ته ورسو دا چې په افغانستان کې سږ کال د نوروز رنگونه څه ډول دي، په ګلغونډۍ کې چې دا میله په خوا جوړېدله هلته د خلکو ورتګ څه ډول دی، په دې اړه راپور اورو، بیرته بحث ته راستنیږو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړېږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي. نوموړی وایي
اکثرا کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دې مهم نه خوند اخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربله تلل، بیروبار به زښته ډېر و، خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې له خپلو ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي.
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو، زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته وو، مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میله وال وي. دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ شي، د کتابونو نندارتون دی جوړ شي او مشاعری دی تر سره شي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه.
د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته ویل دوی باندې نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګول خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او مهمانه برا غوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی. یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري اونیز بحث 25 دقیقې ته غوږی چې د نوروز رنگونو ته ځانګړې شوی. باید وایم چې زموږه د بحث یو میلمه صلاح الدین سیدی ویل چې د فتن بوختیا ورته پیدا شوی دا ونش کولای چې په دې بحث کې ګډون وکړي. نو موږ هم بحث د ښاغلي سیدی له ګډون پرته مخته بوته څو شیبې پاتې دي. بیا هم له استاد خوانی همت سره پاتې کیږو. همت صاحب، په افغانستان کې د نوروز د جشن په ارزښت خبرې وشوې، تاسو په هلارو هم خبرې وکړې چې څنګه دغه جشن ژوندی وساتل شي. راځئ اوس لږ زره تام شو، تاسو د خپلې سیمې د رنگونو په اړه راته وایئ. تاسو په کومه سیمه کې اوسئ او هلته څه تفاوت احساسوئ؟ آیا په نورو کلونو کې هم د کب د میاشتې وروستۍ نیټې همداسې وې که نه؟ نور کله به مثلا د نوروز جشنونه په هغه سیمه کې چې تاسو اوسئ یو څه زیات محسوسېدل؟ همت صاحب، خا فکر کوم همت صاحب
دلته موږ په کابل کې اوسو. په کابل کې د بازارونو باندې کو خصوصا تر دې کې نظام په وخت کې دا میوي وچې میوي او تازه میوي د دې بازار تر راغلي وي او خلکو ګڼه ګوڼه هم پی زیاته وه. د کابل هفت میوه ډېر مشهوره ده او د نوروز ته به تقریبا یو هغه دوه هفتې مخکې کله چې موږ بازار ته راغلو دلې هفت میوې جوړې شوې وي او هر ځای کې به بازار کې موجودې وي. ولې اوس چې موږ په بازار کې ګرځو تقریبا دغه ګڼه ګوڼه شته او نه هم هغه هفت میوې چې دلته مشهور وو. پخوا د سمنک میله به وه خلق دیر چکار یو تاریخی نظر دا چیز تپاسی البته اکثر از ځوانان سره وو. هغه ځوانان چې د لوست سطح ټیټه وه او نالوستي وو هغو سره داسې یو نظر وویل چې که چېرته تاسو د کال په لومړۍ ورځ باندې خوشحاله اوسئ تاسو به ټول کال بیا خوشحاله وي. خدای مو کړه خو جیګره او خفه وي ټول کال به بیا حماس وي. نو خلکو به کو هڅه کوله چې لاړ شي میلې ته او خوشي ورمانډي. ولې دغه شیان اوس نه لیدل کېږي او داسې تقریبا په ټوله کې که ووایو یو کاري ماحول یا کاري محیط حاکم دی.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې چې د نوروز رنگونو ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه د پانتون استاد خوانی همت نه ډیره مننه. باید یادونه وکم چې حقوق پوه او دینی عالم صلاح الدین سیدی هم ژمنه کړې وه چې بحث کې به موږ سره برخه اخلي، خو د بوختیاو له کبله ونس کولی چې په دې بحث کې ګډون وکړي. تر بیا مو پلوی او بخونکي خدای سپارو.
خلق مارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک لو گلزار یا لک مارا پیدا شدا بہار چی پہر لوری ملک لو گلزار پر لی گلنا ڈیر پہر رنگتا دس پر لی گلنا ڈیر پہر رنگتا ولسر لالا دلا پکی اوسار ولسر لالا دلا پکی اوسار یا لک مارا پیدا شدہ بہار پہر لوری ملک